السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د ماسپخیم 2 بجې شوې دا یو ساته پښتو خبرونه ز رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په دې خبري ټولګه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیالوای د حکومت له لوري د تفتیش د علي ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی. خو له دې هر څه وړاندې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې راغلي دي چې د امریکا د منتخب ولسمشر نږدې همکاران هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوړې وروسته په خپل لومړي بهرني سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د بحرین حکومت درې کسه د پولیسو د وژلو په جرم اعدام کړل او چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسي د څېړنې وړ نه دی. د هر څه وروسته راځي په سر کې هم محمد حدیث پرېس د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له جواز پرته فعالیت کوي او د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د نن سهار د انفجار د عاملینو د موندلو لپاره څېړنې روانې دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د سولې علي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د اجرایی ریاست یو ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالحکیم مجاهد د وروستیو ناسمو څرګندونو له کبله له دندې لرې شو. د وی د ملي یووالي حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس عبدالحکیم مجاهد د غیر مسؤلانه څرګندونو له کبله د سولې د عالي شورا له غړیتوب څخه لرې شو. د سولې عالي شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد شاوخوا درې ورځې وړاندې په یوې غونډه کې طالبان د سولې فرښتې بللې وې. که څه هم عبدالحکیم مجاهد د ملي یووالي د مشرتابه د وروستۍ پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د ده له خبرو ناسمه اخیستنه شوې او د یوازې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر استاد رباني خبرې نقل قول کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګوي څوک چې د نظام له ادرسه د عامو خلکو له قاتلینو ملاتړ کوي باید سزا ورکړل شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سولې د عالي شورا د یو غړي وروستیو څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې حکومت باید دا ډول کسانو ته سزا ورکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له جواز پرته فعالیت کوي. د دغه وزارت سرپرست کمال سادات نن د ملي راډیو تلویزیون او باختر آژانس د معیاري کولو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت د ژمنو د ارزونې په کانفرنس کې وویل ډېر ژر به هغه رسنۍ افشا کړي چې له جواز پرته فعالیت کوي.
سره کرښه دا ده چې هر هغه رسنۍ چې د قانون خلاف، د بیان د ازادۍ خلاف نشرات لري هغه سره موږ د قانون په چوکاټ کې.
د خاقلی سادات په خبره ځینو رسنیو د جواز د چارو له بشپړېدو وړاندې فعالیت پیل کړی او ځینو خو بیا له سره د فعالیت جواز نه دی اخیستی. خاقلی سادات همداراز ویل چې ډیر ژر به د دغه وزارت د ټولنیزو رسنیو په ګډون په افغانستان کې د رسنیو د چارو د لا ښه سمون لپاره یو هر اړخیز قانون هم چمتو کړي. او روسي کورنۍ خبر د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د نن سهار د انفجار د عاملینو د موندلو لپاره څېړنې کوي. په دغه پیښه کې چې نن سهار د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله رامنځته شوه، و ملکي وګړي ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملکي خلکو هدف ګرځول د افغانستان د دښمنانو د کمزورۍ ښکارندوی کوي. تر اوسه چا د یادې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه زموږ همکار سلطان محمد سرور چمتو کړي دي.
چین امریکا ته خبرداري ورکړی چې د واحد چین پالیسی چې له مودو راهیسې منل شوې د څېړنې وړ نه ده. چین دا خبره په داسې مهال کوي چې بلخوا بریښي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تایوان سره د اړیکو پیاوړتیا غواړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کانګ نن په یوې اعلامیه کې وویل چې په نړۍ کې یوازې یو چین دی او د بیجنګ کمونیست حکومت یې یوازې استازی دی. نوموړي ویلي چې تایوان د چین یوه نه بېلېدونکې برخه ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه څه په هکله چې د چین غیر عادلانه سوداګري کړه وړی بلیلی نارضایتي ښودلې. ترامپ ویلی دی چې د واحد چین د پالیسۍ په هکله د خبرو له لارې کیدای شي د بیجنګ د دغه سلوک د بدلولو لپاره کار واخیستل شي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ جګپوړو سلاکارانو هغه راپور رد کړ چې ویلي وو ښاغلی ترامپ به په خپل لومړني بهرني سفر کې په آیسلند کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. سین سپایسر چې د ترامپ په حکومت کې به د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤول وي پرون په ټویټر کې ولیکل چې د لندن د سنډی ټایمز دا راپور چې ترامپ برتانیایي چارواکو ته ویلي چې غواړي له پوتین سره وویني حقیقت نه لري. په راپور کې ټایمز ویلي چې د دواړو مشرانو غونډه به د آیسلند په پلازمینه ریګاویک کې وشي. نورو رسنیو هم د ټایمز په حواله د پوتین او ترامپ د کتنې په اړه خبرونه خپاره کړي دي. د ترامپ یو بل همکار د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي دي چې دا خبر له ځانه جوړ شوی او بل ویلي چې دا راپور ناسم دی. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف نن په دوه ورځني سفر متحدو عربي اماراتو ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې نظربایف د دوبۍ ولیعهد محمد بن زاید بن سلطان ال نهیان او نورو چارواکو سره وویني. په متحدو عربي اماراتو کې د قزاقستان سفیر لاما شریف پرون قزاقستان سکایا پراودا ورځپاڼې ته وویل نظربایف او اماراتي چارواکي به د توریزم یا ګرځندوی، مالی، اقتصادي او انرژي په برخو کې د همکارۍ موافقې لاسلیک کړي. دا په روان 2018 میلادي کال کې د قزاقستان د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر دی. او د بحرین حکومت درې کسه د پولیسو د وژلو په جرم اعدام کړل. اعدام شوي کسان چې درې وړه شیاګان دي په 2014 کال کې په یوې بمی چاودنې کې د یوه اماراتي افسر په شمول د درېو پولیسو په وژلو تورن شوي وو. د بحرین لویه څارنوالي زیاتوي چې دغه کسان نن یکشنبه اعدام شول. په بحرین کې د شیاګانو په مشرۍ د 2011 کال تر ولسی پاڅون وروسته دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې کسان اعدام میږي. شیعه‌ګانو چې په بحرین کې اکثریت دي د لا زیاتو سیاسي حقوقو لپاره هغه مهال پراخې مظاهرې پیل کړې خو د حکومت لخوا وځپل شوې. د بحرین رسمي خبري آژانس وویل چې د هیواد سترې محکمې څو ورځې مخکې د اعدام فیصله چې په 2015 کال کې صادره شوې وه تایید کړه. د دغو کسانو د حتمي اعدام په هکله خپرو شویو ډنډورو پرون د حکومت ضد مظاهرې وپارولې چې پکې د مخالفو فعالانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم وشوې. د بحرین کورنیو چارو وزارت وویل چې یو پولیس هغه مهال ټپي سو چې څو کسانو د پایتخت می لویدیز بنی جمره سیمه کې د پولیسو په یوې ګزمې ډزې وکړې. کورنیو چارو وزارت نور تفصیل نه دی ورکړی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادۍ رادیو ډاټ کام یا ازادۍ رادیو ډاټ اور کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د حکومت له لورې د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی. او بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي پر کشفي او نمایتي ارګانونو انتقاد کوي چې تر اوسه نه دي توانېدلي په ښارونو کې د خطرناکو حملو مخه ونیسي.
ناهماهنگی که ما بین آنها وجود داره نمیتونن واقعا همو حمله دشمن به موقع خنثی بسازن.
که تر پای رسره ملتیا وکړی دا او یو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې واورئ. اوس هم راځو د دې خبرې ټولګې د سر موضوع ته. د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي د حکومت له لورې د تفتیش د عالي ادارې د سپارښتنو عملي کول یو جدي اړتیا او ضروري امر دی. سرور دانش د څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړې. دغې غونډې ته زموږ همکار واصل ویسال ورغلی و چې دا مهال راسره په سټوډیو کې د ویسال صاحب کاوریدونکو ته د غونډې د جریان په اړه معلومات ورکړي.
مننه. سلام تاسو ته افغان صاحب، ټولو مینهوالو ته هم سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، د دولت د قطعې د حساب د ارزونې ترتیب او حل لارو اړه نن په کابل کې یو سیمینار جوړ شوی و چې په دغه سیمینار کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش، د تفتیش مالی ادارې رئیس شریف شریفي، د مالی وزارت مرستیال مصطفی مستور، د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او محاسبې غړي اسدالله سادتی خبرې وکړې. تر ډېره حده پورې د تفتیش د ادارې رئیس شریف شریفي سرګندونې په دې راټولې وې چې دوی توانېدلي په 1490 او 1590 کلونو کې 15,555 سپارښتنې بېلابېلو ادارو ته، چې په هغه کې وزارتونه، خپلواکې ادارې، شرکتونه چې دولتي او خصوصي دي، ښاروالۍ دي، دوی دغه ادارې ارزولې دي او بالاخره دغه خپل سپارښتنې چمتو کړي دي او د ادارو ته سپارلې. خو نیوکه دا و چې دغه سپارښتنې تر ډېره حده پورې په سمه توګه نه دي عملي شوي. شریف شریفي خبرې به واورو.
در نتیجه این بازرسی ها 5550 سفارش با جهت تطبیق یافته های اداره عالی تفتیش به مراجع بازرسی شده فرستاده شده است. در نتیجه اجرای تفتیش رعایت قوانین بیشتر از 2 میلیارد افغانی و 1.48 میلیون دلار در سال 1394 و مبلغ 1.7 میلیارد افغانی و بیشتر از 20 میلیون دلار الی برج میزان 95 به خزانه دولت قابل تحصیل دانسته شده است.
ښاغلی شریفي وویل چې د تفتیش په برخه کې دوی د خلکو د شاملولو په میکانیزم باندې هم کار کوي. همدارنګه دوی ویل چې د پارلمان د وکیلانو څخه غوښتنه ده چې د پروژو او لومړیتوبونو ته په کتو سره د بودیجې په اړه خپل وړاندیزونه او نظرونه شریک کړي، تر څو داسې یو بودیجه چمتو شي عادي او په ځانګړې توګه انکشافي بودیجې باندې. د دوی ډېرې خبرې وې چې هغه د خلکو ستونزو ته جوابدهي واوسي او تر څنګ دغه بودیجه په دې ډول باندې ترتیب او تنظیم شي چې هغه پروژې په سمه توګه باندې عملي او بیا په ټولنه کې تطبیق شي، چې د خلکو ستونزې هم کنوی. یو لړ نیوکه هم دوی په مالی وزارت باندې درلودې. اوسنی خبرې چې دوی ویلې چې همغږي لازمه په مالی ادارو کې نه ده موجوده، دوی ته میاشتنی راپورونه چې باید د تفتیش ادارې ته ورکړل شي دا په وخت باندې نه رسیږي. همداشان د تعدیلات او د همغږي په برخه کې دوی هم ځنې خبرې درلودې. د انکشافي بودیجو د لګولو او کم لګولو په برخه کې دوی ویلې چې اسناد باید دوی ته وړاندې شي. همدارنګه ځنې نورې خبرې هم دوی ویلې چې د وزیرانو د استیزا په برخه کې هم باید یو ځانګړی سقف په نظر کې ونیول شي. بل پلو د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش بیا وویل چې تر ډیره حده پورې ضروری ده چې د تفتیش ادارې نظرونه او غسپارښتنې چې دوی لري باید په پام کې ونیول شي. په ځانګړې توګه د ولسمشر سرګندونې په دې هم راټولوي چې د تفتیش عالی ادارې د فساد د مخنیوي په برخه کې د دوی رول ډیر زیات مهم او د پام وړ دی، او دوی توانېدلي چې سلګونه د فساد هغه دوسیې یا قضیې سترې محکمې ته وسپاري چې په دې اړه به د ولسمشر د دویم رسیال سرګندونې واورو.
اداره عالی تفتیش نقش مهمی را در مبارزه علیه فساد اداری بازی میکند و از سال 2013 به این طرف اداره عالی تفتیش 206 قضیه فساد را به اداره عالی لوی سرانوالی معرفی نموده است. در قانون اداره عالی تفتیش تا جایی که یادم هست اونجا آمده که لوی سرانوالی افغانستان مکلف است تمام قضایایی را که از طرف اداره تفتیش به اونجا ایراد میشه باید بررسی کنه و حتی پاسخهای خود به صورت کتبی به اداره شما روان کنن که چی اجراءات را انجام دادن.
د ولسمشر مرسیال په دې هم د تر ډیره حده پورې تمرکز وکړ غو سپارښتنې چې دوی وزارتونو ته او ځینو اړوند نورو ادارو ته سپاري باید د هغوی په جدي ډول باندې دغه سپارښتنې په نظر کې ونیسي. بل پلو دوی ویلې چې دغه اداره باید خپلواکه پاتې شي او د دوی په چارو کې باید وظیفوي تداخل یا هم څوک مداخله باید ونه کړي. همدارنګه دوی ویلې چې دوی هم باید هڅه وکړي چې په خپلو چارو کې خپلواک پاتې شي، به پرې ډول باندې دوی خپل کار مخته یوسي او هغه څه چې په قانون کې راغلي دي او د ټولو سره یو شان د قانون لمخې باید دوی برخورد وکړي. بل پلو د دغه ادارې کړنې هم په دغه غونډه کې دغه سیمینار کې وستایل شو، ځکه چې دغه ادارې د شفافیت نړیوال سازمان د ارزونو لمخې چې دوی په 13 کلونو کې کړې وي په 1200 ادارو کې دغه ادارې ښې نمرې ترلاسه کړې وي او دغه اداره یو پیاوړې او یو ښه اداره هم ګڼل شوې وه.
مننه درنو اوریدونکو، اصل وسالو چې د تفتیش د عالی ادارې د سپارښتنو په اړه یې درنو اوریدونکو ته معلومات وړاندې کول.
آزادي رادیو له ونه تر و وورزی پونه کی.
نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د ملکیانو په موټر چاودنه سوې ده چې 15 کسان پکې وژل سوي دي او د ښځو ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان پکې ټپیان سوي هم دي. همدا مهال راسره زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیمه کرښه د شینواری صاحب کده نن ورځې د چاودنې په اړه همدارنګه په ننګرهار کې د نور انکشافاتو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، نن سهار شاوخوا اته بجې په چیراګام ولسوالۍ په صبر سیمه کې چې دغه انتخابات سره له مخکې نه مین ځای پیدا شوی و، د ولسوال هجرت الله رحماني په وینا باندې دغه مین د ملکي وګړو په موټرو باندې چاودنه کړې ده او په پایله کې 15 تنه عام ولسي خلک پکې وژل شوي دي او 2 تنه نور زخمیان دي چې په وژل شوو کې یو میرمن شامل ده، همدارنګه په زخمیانو کې یو میاشتنی ماشوم شامل دی. همدارنګه بله پیښه چې همدغه تازه دا خبر اوس تر موږ راورسېده، په هسکې مینې ولسوالۍ کې چې هلته دینی مدرسه وه، دغې مدرسې ته داعش وسله وال ورغلي دي او 14 دینی علما یې له ځان سره برمته کړي دي او وړي دي. ورتي دا خبر ته دی او په خبره باندې چې دوی هڅې پیل کړې دي تر څو د دغو دیني علماو چې په دې کې ټولو سازانو په دې مدرسه کې د دوی د راخوشي کولو هڅې وکړي.
شنواری صاحب، یو بل خبر چې تېر ورځ وړمه ورځ داسې راپورونه ترلاسه سوي دي چې داعش جنګیالیو په کوټ ولسوالۍ کې ځینې د ملکي کسانو کورونه سوي دي، بیا حکومت یې عکس العمل وښود او په وړاندې اقدامات وکړل، نظامي عملیات یې وکړل. که دې عملیاتو په اړه معلومات راکړي، دغه ساحه اوس د چا سره په لاس کې ده؟ یعنې اوس هم هلته داعش یا جنګیالي دي یا حکومت هغه سیمه نیولې ده؟ او که د کرا شمېر په اړه معلومات راکړي. ځې دونه خیز راپورونه ځینې کسانو سلګونو او ځینې هم لسګونو کورونو د سوځېدلو خبر ورکړی وي، تاسې معلومات څه دي؟
او بالکل، افغان صاحب دلته دوه ارقام دي. یو هغه ارقام دي چې ولایتي ادارې رسنۍ سره شریک کړي دي چې هغوی په ټوله کې ویل 15 کور دي چې داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې سوځولي دي. خو د سیمې خلکو سره چې موږ غږېدلي یو دغه ساحه چې کوم نه دي ته نږدې څوک نشي ورتللی، دا اوس داعش وسلوالو سره ده لرې نه لورایه معلومیږي. خو د سیمې د خلکو په وینا باندې د کومو قریو ته چې بسته قریدي دي او داعش وسلوالو دي ته اور ورته ورچوره دي، دا شاوخوا 300 کورونه په ټوله کې راځي. ځکه د بابا غونډۍ او بر سپای دغه سیمې کې شاوخوا 300 کور او چې دا داعش وسلوال ویل کېږي چې ټولې سوځولې دي. خو د عملیاتو په اړه چې دی اوس په دې چې کوم رپورټ نه دی خپور شوی، نه رسنیو سره شریک شوی دی چې بېرته دې دغه ساحې امنیتي ځواکونه نیولي وي. ولې خلکو سره ویره همدغه ده چې داعش وسلوال سره کومې ساحې چې مخکې مې اوس هم شته دی او دغه څو ورځو کې دوی خپل هغه فعالیت لاتیس کړی دی. چې مثال یو د کوټ ولسوالۍ کې د عامو خلکو کورونه وو چې اکثره غریب خلک وو، هغوی په وینا باندې بیا دوی دغه وسوانه لري چې په خپل کور کې ځان ته بیرته دغه کورونه جوړ کړي او د حکومتي ادارې نه هم داسې تمه نه لري چې دوی ورته بیا داسې مرسته وکړي. بل دغه نن چې کوم پیښه شوې ده په هسکې مینې ولسوالۍ کې چې دغه دیني علما وو دوی په مدرسه کې خلکو ته چې دی دیني زده کړې ورکولې او درس ورته ورکولو، د هم چې د شپولې ساحې نه وردي دا د ساحه ده چې دې ساحه کې چا فکر نه کوه چې داعش وسلوال دلته کوم فعالیت وکړي. خو دغه پیښې دي چې خلک یې لږ اندېښمن کړي دي او په خبره له حکومت نه غواړي چې باید دغه وسلوالو پر ضد باندې باید جدي اقدام وکړي.
شنواری صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایه چې تا مخکې خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هلته د داعش فعالیتونه زیات سوي دي، عوامل یې پسه کې دی؟ یعنې حکومت هغه د داعش په وړاندې هلته عملیات سست کړي دي یا عملیات پای ته رسېدلي، که داعش نوي پروګرامونه او فعالیتونه لري؟
افغان صاحب، دغه موضوع ډېره ګونګه ده. اکثره خلک تفسیر کوونکو سره یا هغه تحلیلګرانو سره موږ سره وغږېږو، حکومتي چارواکو سره غږېږو، ولې هغه دقیق خبر له اوسه پورې رسنیو ته نه ده راوتلې چې د داعش پر ضد دا مبارزه تر کومه حده پورې ده. ځکه اکثر عملیات چې کله شوي دي ساحې نیول شوي دي، بېرته چې دی امنیتي ځواکونه شاته راغلي دي، داعشیان بیا رامخکې شوي دي. یا د چیراګام ولسوالۍ یو ښه مثال دی چې هلته داعش وسلوالو کله حمله وکړله، عام خلک اکثره ظلم او زیاتی په عامو خلکو باندې شوی دی. خلک مجبور شو چې خپل د کورونه د سامانونو سره پرېږدي او بهر کډه شي. اوس د چیراګام ولسوالۍ د پاس په چیر سیمه خلک اکثره اوس هم څوک په خیمو کې ژوند کوي، څوک په کنډوالو کې پراته دي، هغه خپل کور ته نه پاتې شو. وروسته امنیتي ځواکونه چې کله عملیات وکړل، د هغې نه وروسته بیا دغه ساحې ونیولې. ولې خط لا هم د هارون بابا په کنډو سیمه کې امنیتي ځواکونه پرېښودل او مخکې تګ یې ونه کړ. د خلکو غوښتنه دا ده که چېرته امنیتي ځواکونه عملیات کړي، په بشپړه توګه دغه ساحې له دایش وسوال یا نور وسوال نه پاکی چې دوی آرام ژوند وکړي او کچیر ده نه کېږي د خلکو ته د خلکو معنا باندې به دغه تمه ورته ونه کړ شي چې یو ورځې عملیات مخکې ځي دوی مورځ باندې بېرته امنیتي ځواکونه شاته راځي. دا داسې یو مسله ده چې ټول خلک یې په تشویش کې اچولې دي او پرېکړه څوک په دې اړه نه شي کولی.
مننه درنو همکاران اوریدونکو. زموږ همکار شاه محمود شنواری و چې د ننګرهار کې د وروستیو تحولاتو په اړه باندې معلومات وړاندې کول.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناهینې ستمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د کندوز د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امیر وای چې په دې ولایت کې لسکونه تنز د کړي ځوانان د بیکاری لکباله ل وسلوالو مخالفانو سره یوځای سوي او د دولت پر ضد جنگيږي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آرین لسیمه څخه راکوي.
په کندوز کې لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د بیکاری لکباله ل وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي دي. په کندوز کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو امریت چارواکي وای چې په دې ولایت کې د بیکاری لکباله لسګونه تنه تحصیل یافته ځوانان د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ورغلي دي. د دې ولایت د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ځوانان له پوهنتونونو څخه د لیسانس په کچه فارغ شوي دي خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له کبله دې ته اړ شوي څولو وسلوالو طالبانو سره یوځای شي.
دل چې تللی دي د دوی اکثریت مطلق باسواده ځوانان دي. حتی درته دا ویلی سم چې دا ډېری لیسانس هم دي. په طور مثال په دشتارچي کې دغه درې دلګۍ مشران چې اوس برحاله د طالبانو نظامي چوکاټونه تنظیم کړي دي او په خطونو کې جنګېږي دا درې وړه لیسانس دي.
له وسلوالو مخالفانو سره د تحصیل یافته ځوانانو یوځای کېدلو د کندز د مدني ټولنو فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي تر هغه وخته چې ځوانانو ته په هیواد کې د کار زمینه برابره نشي نو د نامنوې لمن به نوره هم پراخه شي. د مدني ټولنو یو تن فعال زرغون ملزم آزادۍ راډیو ته وویل
قرار جوانا از سطح کشور د ولایت کندز جفای بسیار بزرگ است.
په وسنی شرایطو کې هیواد تحصیل یافته ځوانانو ته ډېره اړتیا لري او د ځوانانو یو ځای کېدل له وسلوالو طالبانو سره یوه لویه ضایع ده او دولت باید ډېر ژر لاس په کار شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او کنه د دې ستونزې لمن به له دې هم پراخه شي. په ورته وخت کې د کندز د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو ریاست مشر محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي او زیاتوي چې دوی هڅې کوي څو په دې ولایت کې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره کړي.
د دې زمينه کوم معلومات مشخص ندارم. دې موضوع را ما برنامه های
په دې اړه موږ کوم کار معلومات نه لرو چې ګواکې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یوځای شوي وي. خو د بیکارۍ ستونزه شته. د افغانستان دولت همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو لړ پلانونه لري او په پله کېدو سره به ګڼ شمېر وزګار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د کندز د ځوانانو چارو امیر خبرداری ورکوي چې چیرې دولت دغه ستونزه ته ډېر ژر پاملرنه ونه کړي نو د وسلوالو مخالفانو سره د وزګار ځوانانو یوځای کېدل به د هغوی لکې به لا هم پیاوړي کړي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کندز ښار په نږدې څنډه کې وسلوالو مخالفان فعاله حضور لري خو بیا د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال د کندز ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ګډو ځواکونو پوځي عملیات جریان لري. اجمل آرین، آزادۍ راډیو، کندز.
آزادۍ راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
دا چې کابل چاپ ورځپاڼو په کومو موضوعاتو باندې لیکنې او تبصرې کړې دي اجمل توروان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو طالب او داعش ډلې د بریدونو او وسلوالو فعالیتونو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په کندهار کې د وروستي برید په اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمي څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي ابراهیمي د کندهار پیښه د پوښتنې وړ بللې او ویلي په دې کې شک نشته چې د دغه برید د پلان کولو سره د دولت له منځه همکاري شوې ده. په مطلب کې راغلی شپور سیرګه کې د کندهار ولایت د خلکو استاذی نعیم لالی امیدزی هم د کندهار پیخه د پښتني وړ بللې او ویلي چې باید د قضیه د هر اړخیز څیړن لپاره د دولت ګډ پلاوی وټاکل شي، ځکه چې دې برید د خلکو په وړاندې ځینې شکونه او ګمانونه پیدا کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان او القاعده داعش او په هغوی پورې تړلو تروریستي ډلو بیا په کابل ښار کې په ملي شورا پورې اړوندې د یوې ودانۍ مخې ته په ځانمرګي برید سره تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې دا کار له اسلامیت او انسانیت سره هیڅ اړخ نه لګوي. په مطلب کې له دې عمل اندېښنه ښودل شوې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د روسیې، پاکستان او ایران لاسوهنې او له طالبانو سره د دوی د اړیکو پالل افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نه کړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ ګڼې سرمخالې ته دا عنوان ورکړی دی: بې دفاع ولس چاته پناه یوسي. په سرمقاله کې راغلي د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ په بابا غونډۍ او برسی پای غرنیو سیمو کې چې خلکو یې له دایشیانو سره له بیعت کولو ډډه کړې وه، د دغې ډلې لخوا د دوی کورونه سوځولي، چې په حکومتي ارقامو کې دا شمېر 15 کورونه راغلي دي. د پیښې په تړاو وړاندې لیکل شوي، دایش ډلې 4 ورځې مخکې اعلان وکړ چې بې ځایه شوي کسان دې بېرته خپلو کورونو ته راستانه شي، له دوی سره دې بیعت وکړي، وسلې دې پورته کړي او په جګړه کې د دوی ترڅنګ ودرېږي. په سرمخاله کې راغلي امنیتي ځواکونه ویلي چې دا سیمې ډېرې غرنۍ دي او د دوی کنټرول پکې نشته. خو سرمخاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې ولس نو د چا په ډاډ ژوند وکړي او چاته پناه یوسي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. از تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونه نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com کې واورئ او هم وګورئ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع. پاکستانی چارواکي وایي د امریکایي دفاع وزارت لپاره نومان جنرال د پاکستان په اړه کړې وروستۍ بیان یوازې نیوکې نه وي بلکې ستاینې هم پکې وي، سره له دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال پر اسلام آباد سخت نیوکې کړې وي. خو د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي امریکایي حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري. د ښاغلي عزیز سره د ځانګړې مرکې په بنیاد د ګولایز دا راپورټ اوړو.
پاکستان باید د امریکای نوی حکومت سره د ترهګرۍ ځپلو لړ کې د سیمې او په ځانګړي توګه افغانستان کې د شریک کار لپاره تیار دی. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز نن مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وی چې د امریکا دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتس په وروستیو خبرو کې کله یوې خوا د پاکستان په کردار نیوکه شوی، نو له بلې خوا یې د ترهګرۍ ضد جنگ کې قرباني هم ستایل شوی. هغه زیاته کړه:
مونږ د دې بیان هرکلی کوو. د امریکې د نوي حکومت سره به زر تر زره د رابطو جوړولو کوشش وکړو. مونږ شریک هدفونه او شریکی اندیښنې لرو. مثلا افغانستان کې د سولې راوستل مو لومړیتوب دی. همداراز افغانستان کې د داعش د پراخېدو مخنیوي زموږ لپاره مهم دی. سولې ته رسیدو لپاره سیمه ییز حل هم د اهمیت وړ دی. زما په فکر موږ په یقیني توګه کولی شو دې موخې ته رسیدو په خاطر د اعتماد جوړولو او شریک کار لپاره یو ګډه ستراتیژي جوړ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکې دفاع وزارت لپاره نومان جیمز ماتس په خپل وروستو سرګندونو کې ویلی وو که وزیر شي نو پر پاکستان به د وسلوالو مرکزونو تړلو لپاره فشار ډیر کړي. خو سرتاج عزیز وایي چې دوی په وزیرستان کې د ترهګرو هغه مرکزونه ختم کړي چې امریکایان او افغانان ترې شکایت لري.
زما په فکر اوس زیاتره خلک په دې خبره قانع دي چې موږ د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې توپیر نه کوو. موږ په پوځي عملیاتو کې وزیرستان کې د وسلوالو هغه مرکزونه له منځه یوړل چې دوی هلته درلودل. ډیر وسلوال یا ختم شول او یا هم نورو ځینو ته لاړل.
مخکې کندهار، کابل او هلمند کې تر خونړیو بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ډېرې خرابې شوې. د افغان حکومت تر سختو نیوکو وروسته پرون په دویمه ورځ هم افغانانو د پاکستان خلاف مظاهرو ته دوام ورکړ. افغان چارواکي بلوچستان کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر محمد منصور وژل کېدل او شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې موجودیت په یادولو سره پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ تور لګوي. سرتاج عزیز هم سمو د مخکې په واشنگتن کې اعتراف کړی و چې پر طالبانو ځکه کنټرول لري چې پاکستان کې کورونا دی او علاج یې هم دغلته اسپیټالونو کې کیږي. خو نن مشال رادیو سره په خبرو کې نوموړي ویل چې کابل سره د کشالو حلولو لپاره کار کوي.
د پاکستانی ځواکونو لخوا د ترهګرو مرکزونو ختمولو سره به یو دم افغانستان کې امن رانشي. دې لپاره د سولې مذاکرات ضروري دي. موږ به د امکان تر حده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره خپل همکاري وکړو.
تېر وروستو کې چین، روس او پاکستان په ماسکو کې د افغانستان پر حالاتو یو غونډه کړې وه. تر غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي ول چې ځینې افغان وسله وال دي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه ویستل شي. طالبانو د دې هرکلی کړی و، خو افغان حکومت پرې سختې نیوکې وکړې او له دوی بغیر د داسې غونډې کول یې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. سرتاج عزیز وایي چې راتلونکي دغسې غونډې ته به افغانستان هم وروغواړي.
دا محل په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. محمد حدیث پر دې سټوډیو ته راغلی ده. د دې محل لاندې کورنۍ او بهرنی خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د سولې شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد د ملي اولی حکومت د مشرتابه د پریکړې پر اساس له دندې ګوښه شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې ځینې رسنۍ په افغانستان کې له جواز پرته فعالیت کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په ننګرهار کې د نن سهار د انفجار د عاملینو د موندلو لپاره څېړنې کوي. چین امریکا ته خبرداری ورکړی چې د واحد چین پالیسي د څېړنې وړ نه ده. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ جیکپورو سلاکارانو هغه راپورونه رد کړل چې ویلي و ښاغلی ټرمپ به په خپل لومړني بهرني سفر کې په آیسلند کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په دوه ورځني سفر متحده عرب اماراتو ته ورسید.
اوس هم اقتصادي خبرونه چې مرزي احمدزی چمتو کړي او ورپسې ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په 2014 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله د وچو میوو په صادراتو کې 8.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېر میلادي کال د 1.3 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه هند، پاکستان، دوبۍ او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادره شوې وه. ښاغلي پسرلی د وچې میوې د زیاتوالي علت داسې بیان کړ:
زموږ محصولات خوشې ودلې نیکمرغه، پروسس او بسته بندي منظم سوی، معیاري سوی، او په نورو هیوادونو کې د افغانستان سوداګرۍ صنایع خونه وکولی شي چې د خپلو سوداګرو په واسطه بازار موندنه وکړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې دغه راز هیواد ته د وچې میوې په وارداتو کې 25% کموالی راغلی دی. د افغانستان د متشبثینو عالي بورد وایي چې د درملو یو شمېر سوداګر له افغان حکومت نه غواړي سو په سرحدونو کې د بې کیفیته درملو د وارداتو لپاره معیاري لابراتوارونه جوړ کړي. د دغه بورد مشر رحمالدین اجی آغا د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چېرې افغان حکومت د درملو واردونکو سوداګرو ته په ګمرکونو کې امکانات برابر کړي نو اقتصادي ګټه به خلکو او هم به افغان حکومت ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ناسمو طبي خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ ډېر ځله له بهر څخه دغه هیواد ته د بې کیفیت موادو د راواردولو په اړه هم انتقادونه مطرح شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستاني وړه 1170 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2350 افغانۍ، د وریځې یو 3.5 بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 4.5 او 1 لیتر ډیزل په 2.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 50 پوله، یو ایرو 70 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 80 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 70 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 70 پوله، او زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر. شنونده های عزیز رادیو آزادی به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی مفرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی فراموشی یا ضعف حافظه صحبت میکنیم و دکتر طیب سعید نجیب الله، ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب، مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان در این مورد آغاز بکنن، گوش میدهیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده. امروزه افراد بیشماری از کاهش هوش و حافظه رنج میبرند و از این که مطالب را به زودی فراموش میکنند و یا به یاد نمیآورند یا آدرس هایی را که رفتند به فراموشی میسپارند رنج میبرند و دلیل بیشتر این فراموشی ها را نمیدانند. کاهش توانایی فرد در فراگیری موضوعات جدید یا کاهش توانایی در به یاد آوردن دانسته های قدیم اختلال حافظه گفته می شود. شماری از دکتران متخصص می گویند هر بیماری که بتواند در سوخت و ساز بافت مغز اختلال ایجاد کند باعث اختلال در حافظه و قدرت شناخت نزد فرد بیمار می گردد. دکتر بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت در برخی حالات وقوع حوادث مختلف حافظه یک شخص را صدمه میزند و حافظه آن شخص موقتا هر چیز را فراموش میکند.
ولی به طور مرضی ذات حافظه به دو حالت یا به دو مرضی زیاد دیدن است. یکی در حالت استرابی که نزد جوان ها زیاد معمول است، که وقتی یک آدم مضطرب و هوشپرک و اینجا هوشپرک هست اما حافظش دور است، حالا به خاطر هوشپرکی ریکارد نمیده. بعضی مشکلات حافظه است که به آخرهای سن به حدود 60-65 سالگی به بعد پیدا میشه، که او از سبب همون تکمس کردن وزارات دماغی پیدا میشه که حافظه نزد افراد 65 ساله یا بالاتر خراب میشه تا به حدی که اونا حتی شناختشان از بین میره. و یک نوع مشکلات حافظه در جریان بعضی حادثات روانی که صدمه میبینه فرد پیدا میشه که موقتا حافظه فراموش میشه یا فرد همه چیز از یاد میبره.
دکتر سروری میگوید اختلال حافظه بیشتر نزد زنان، جوانان و نوجوانان که بیشتر حالت اضطراب دارند به میان میآید. دکتران متخصص میگویند نخوردن صبحانه و استفاده کمتر از مایعات به خصوص آب نیز تمرکز افراد را کاهش میدهد و باعث اختلال در حافظه فرد میگردد. دکتر بشیر احمد سروری میگوید اگر اصل بیماری در وجود افراد معالجه گردد، قدرت یادگیری حافظه فرد بهتر میگردد.
اصل مریضی را آدم علاج کنه حافظه خودش دور است. به طور مثال یک کسی یک مشکل در زندگی داره، یک زیر یک فشار است و تمام روز متوجه از اوست، بنان جریانات جانبی را ثبت نمیکنه. وقتی این مشکل حل کنیم با ثبت دور است. و یا کدام مریضی برن مثل رابا، افسردگی، اینیا مریضی های معمول است، اینا را علاج کنیم او دور میشه. به جوان ها زیاد معمول است، به خانم هم، به افراد کاهل هم.
با گفته دکتران متخصص، مطالعه بیشتر، تغذیه سالم، ورزش، مصرف بیشتر میوه در روز، عدم استفاده از سیگارت و الکل، بازی شطرنج و کاهش مصرف گوشت سرخ از جمله راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن افراد به فراموشی و کاهش حافظه می‌گردد. خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارند. گزارش یک جو شنیدیم. حالا شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07822755 و 07992203540 در تماس شده و سوالاتتون با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد فراموشی یا ضعف حافظه صحبت کنین که چی نوع یک تکلیف است؟
بسیار را متقدم سلام حضور عزیز شنونده که برنامه را فعلا مشتون. برامون موضوعی که امروز انتخاب شده صحبت های خواهد داشتیم راجع به حافظه بوده. حافظه به صورت عموم یکی از جمله فعالیت های شناختی انسان است. تجای مختلف خود داره فعالیت های شناختی، یکیش تمرکز میکنه یا استناد میکنه بالای حافظه. حافظه به اشکال مختلفی تعبیر شده میتونه، گرچه نقطه نظر اجتماعی حافظه به هر حالت یک انسان نتونه یک مطلب جدید حفظ کنه یا یک مطلب سابقه را به یاد بیاره اطلاق میشه. ولی نقطه نظر مسلکی فاکتورهای متعدد، عوامل متعدد، شاخصهای متعدد است که در قسمت دخیل میشه و عموم میشه وضعیت تثبیت کنیم. به صورت عموم حافظه را میشه به دو شکل کاران، قسمی که دکتر سبو معلومات داد در شروع برنامه، به شکل ابتدایی و ثانوی تثبیت میکنیم. ابتدایی به شکل پیور یا خالصش است که خود حافظه متضرر میشه. معمولا در افسردگی که انسان یک آفت دماغی را سپری کرده باشه، یک سلسله تغییرات در خود دماغش ایجاد شده باشه، امکان داره حافظه مختل شود. و این حالت معمولا به شکل طبیعی در کبرسن کسایی که سنشون بالا میره هم پیدا شده میتونه. در اون حالات دیگه باز مریض وقتی که حافظش خراب میشه، بینش و آگاهیش هم تحت شوک قرار میگیره، یعنی خودش آگاهی از نداره که حافظش خراب است. به شکل ابتداییش. در شکل ثانویش که از زیبرنی بسیاری یا اکثریت تکلیف های روانی امکان دارم چه حالت به وجود بیا امکان داره بسیاری تکلیف های جسمی دیگه هم هست اثر فقدان تغذیه و بعضی تکلیف های مزمن جسمی هم در روند خداحافظه که با شکل در اشکال مثال میبینین تمرکز مریض خراب است یا مثال توجه مریض خراب است، در هر حالت این فرد وقتی که تمرکز توجه هر حالتش خراب شد عطف میشه حالت حافظه. یه با نظر به عامل زمینه ایش اشکال مختلفی در بر گرفته میده.
تشکر دکتر صاحب. چنانچه در روی بخش علایمش اشاره کردین، اگر بیشتر بگوین که کدام عوامل سبب میشه که انسان دچار فراموشی میشه، مخصوصا هم در جوانی یا نوجوانی که میباشه؟
خوب است، چیزی را که بیشتر در جوانی و نوجوانی هر دو جنس چی مرد باشه چی زن باشه زیادتر دو وقت میشه، زیادتر به زمینه حالات استرابی حالات خلقی برمیگرده. حالات خلقی همی افسردگی هست، یکی از مشخصات عمده که ما میشه تثبیت کنیم حتی افسردگی را، تشخیص عجمه افسردگی یا خود افسردگی و سفیره استندرمایش واضح کنیم، همی خرابی تمرکز است. خرابی تمرکز اکثرا اجتماع با خرابی حافظه ربط میگیره، در صورتی که خرابی حافظه نیه بلکه تمرکز مریض پوشیده است. یا در ضمن ازی یا در ضمن از این فاکتور دومی که زیادتر در او مطرح میشه مسئله خرابی تشوشات استرابی است. یعنی کسایی که سطح آسیب پذیری بالای استرابی دارن، مضطرب هستن، تشوشات اجتماعی دارن، هوش به زنگ هستن، ناراحتی ها رو تجربه میکنن، در این حالات امکان داره تمرکز در ضمنش مریض امکان داره آسیب پردازی داشته باشه، در یک محراق مشخص توجه کرده نتونه یا توجه خود تمدید کرده نتونه، که متمرکز است امکان داره در نزد هر سن سال در جوانان تحسس کنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. بعد هم سوالایی داریم که مطرح کنیم، اما پیش از او یک دوست ما از پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین، بفرمایید.
تشکر صاحب، من پختن را و ما جندکس کپسول یا ارزاکی پو برای که ارزاکی تا سمرا گتا که یو ارزاکی چی دا جهنیت لپای ها قوید دا حفظی لپای کار خکی که ارزاکی جنگی
دکتر صاحب
سوال شما گرفتید؟
شما سوال ندارید؟
نمیشه که معلوماتو بدید.
بفرمایید، بگید معلوماتتون. تشکر برادر.
بسیار علی برادر، ما خوب چیز را مطرح کردن. یک مستظر تیبی را گفتن که زیادتر به شکل پریکارسر یا مستظرات است که تو تقوی دماغی را بار میاره. این را نام گرفتن، گفتن که امکان دارد تمرکز تاثیر کنه، اگه تاثیر هم کنه تاثیر تلقینی یا پلاسیبو است. او نظر به عامل زمینه فرق میکنه که مثلا کدام نوع استراب مریض داره، هر کدام یک پلان تداوی مشخص ایجاب میکنه. یا مثلا مریض که افسرده است، درست از تقوی دماغ خودش امکان داره متوجه به خوبی و بهبودی فرد شوه. نپولش مثال ببینین پیشتر اشاره کردیم حالات تغذیه است، وقتی یک فرد مشکل تغذیه ای داشته باشه در حالات امکان داره تمرکزش خراب باشه یا ضعف حافظه، ضعف دماغ بر شاهد شوه دیگه، امکان داره دو راستا تقویه کنه ولی اثر کلی نداره. یک موضوع، دو موضوع رو جنبه بالخاصی نداره. متوجه باشین که خود جنبکس یا جینکو یا مستظرات عمیق جنسنگ یا ترکیبات دیگه که در این راستا بازار موجود است، اینا اثرات اصلی روایر انزایتی استراو یا سردگی ندارن.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما محمد آصف شینواری از کاپیسا روی خط هستن. سلام علیکم شینواری صاحب.
و علیکم السلام خورجان قطع و دکتر صاحب محترم تو سلامون و نیکیله.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
خورجان دکتر نمی دکتر صاحب نمی ده سوال ده که زه دوم نه ده حافظه می ضعیفه ده که ده غرمه دوڑی او خورمه مازیگر تمی ده خپلا دوڑی وی ری که ما غرمه چشه او خواهی او بل ده زنگانو نمی چی دی همیشه پا زنی که ده زنگانو سترگی پستیگی او درد کهی درد کهی ده پاسوب ده اینک ده سترگو چه وطای ده پاسوب کهی او درد کهی نو دیر پا تکلیف بندی ما دکتر صاحب مربان نمی ده توجه
سی چیشه و تخدی
او چای
وکمه
سعیده. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، بفرمایید.
اورکی و شنوار صاحب پختنه در اولاد ده حافظه پرکله ولی چیز آمد ما حافظه صاحب کار نکرد و پرت لغین زانگوی هم درد کوله. ما مخی ده تشاره بکر چه درد در تکلیفون جسمی تکلیفون هم ده ده سرعی تمرکز خرابایی نو که در سرای تمرکز سمسی آقا جسمی نروغی سمت دویسی کول است چه حافظه هم سمسی بیا آقا دو رو رکای شنگواری سب تا دا مشوره در که و چلوم لایخ پر زانگو سمت دوی و که بیا با گورو که تکلیف و رکس و رکس و که شای پاتی و کول است چه حافظه دو پارا تصمیم مونست چه ولی در حافظه خراب بدن اصل حافظه خراب با نایی یا فراموشی به نایی دا تمرکز خراب ده یا کول است چه اتنشن یا توجه خراب بی نو پده اگل باید نشده یا دکتر مصاحبه باخلی انشالله وضعیت خکیگی.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما فضل رحمان از ولایت زابل روی خط هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صاحب.
علیکم السلام.
بفرمایئ
ډاکټر صاحب، تاسو موضوع خو ډیر ښه موضوع ده، حافظې په اړه کې ده، حافظې کمزوري یعنی کېدلای شي سړی ډیر مشوه شي، ډیر تشویشونه لري، ډیر فکرونه لري، اقتصادي ډیر کمزوري، هغه سړي حافظه ډیر اسانه له فعالیت ولوېږي. که څه تداوی لري لطفا تاسو موږ ته بیان کړئ، سړی باید څه خواړه وخوري، دوا وڅښي.
صحیح شد گرفتیم سوال چون انشاءالله جواب برشان
دید. بفرمایید
برادر رجمان ما فضل امان خان بدن از ولایت زیبای غزی راجع به حافظه پرسیدن. گفت حافظه اگر خراب شود، کسی که واقعی یقینن، کسی که تشویشیستن، زمینه استراب دارن، یعنی محیط سر نراحت دارن، نقطه نظر امنیتی مشکل هست، نقطه نظر عاطفی و خلقی سر جنجالی وجود داشته باشه، یقینا در این راستا تمرکز توجه و در بعضی حالات حتی اگر مشکلات مستقیم فیزیکی یا در کبرسن باشه، قسمی که دول برش اشاره شد، حافظه شنم خراب شود، میشه همچه حالات ما شما تدابیر وقایوی داشته باشیم. وقایه به مفهومه که اگر ساحه یا محیط امن باشه، فاکتورهای استرابی، فاکتورهایی که استراب انسان را تشدید میکنه کمتر شوه، امکان داره در بهبود شخص رول داشته باشه، امکان داره حتی انسان رو به طرف تمرکز پشتگی نره. میبینن یک محیطی که استراب، پریشانی، ناراحتی زیاد است، ارقامش بالاست، در اونجا حافظه پشتگی یا تمرکز پشتگی فوق العاده زیادتر دیده میشه.
تمام شد دکتر صاحب. توخی صاحب شنونده همیشگی ما از ولایت زابل ری خصاصن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام خورجان خیر. خیر دوست محترم دکتر صاحب، او طول شورت غارم او نیکی هیلی ورنگی کن.
سلام خدمت شما هم توخی صاحب، بفرمایید.
محترم دکتر صاحب، زخمی در پستانه در سیداد هیری مستو پرستو که هیر ورتوایی او تاسی در حافظی زور پرتوایی است. در پا در وست اصل که بلکل دیر در البته پخواه انسان تاسی وستی لغون دیر هیر حافظی دیر ضعیب نو. وست انسانان طول داسی جور دیسی در تشویشات و انقلابون و داشتان رامن سسو طول خلقی ارجی. اخول محترم دکتر صاحب، زخمی در پشتن در سی آیا کتابات یا مطالعه یا پدغه باندې د خلک ډیر اختی دا د حافظې د لپاره مفید واقع کیږي او مضر واقع کیږي؟ ول موږ په عنعنوي او رواجي خوراکو کې کم خوراکونه وخورو او کم د حافظې د لپاره تقویه لري چې هغه حافظه قوي کړي؟ مثلا موږ په خوراکي شیانو کې چې موږ پنځه وخته کتغ خورو په دغه کې که یعنی وجاتو کې مفته مهرباني وکوي تشکر منم.
سلامت باشین توخی صاحب، بسیار سوال خوب مطرح کردین. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب برای شما صحبت میکنن، بفرمایید دکتر صاحب.
برادر بزرگوار ما توخی صاحب از ولایت زیبای زابل بودن، پرسش بسیار بجا و به موارد است استفاده کردن. خوب است پیش از اینکه در قسمت خود تدابیر در قسمت حافظه و تمرکز است، به افز سعی از این مسئلات اگر پرداخته شده به نفع عزیز است. یعنی به این مفهوم ما چه رقم میشه درست بخوانیم که درست یاد بگیریم، یعنی چطور روند مناسبی داشته باشیم تا یک چیزی را خوب حافظن برداریم، ثبتش کنیم، تمدیدش کنیم، پس بازگوش کنیم. میبینین خود فعل ناماقین به این نظر هستن که حافظه اساسا خراب نمیشه، پروسس یا روند حافظه است که خراب میشه. وقتی روند حافظه خراب شد، انسان نمیتونه چیزی را باز دوباره به خاطر بیاره. خود روند یا پدیده حافظه، خود پدیده حافظه در چهار پروسه یا روند ثبت میشه که به انگلیسی 4 آر میگنش. 4 آر اولش مسئله رجستریشن است، یعنی هر مطلب جدیدی را که ما شما میگیریم باید در دماغ ثبت شوه. به تعقیب رجستریشن ریکگنیشن است، یعنی باز دوباره باید موادی را که در دماغ ثبت کردی حفظش دماغ توانسته بتونه، یعنی بتونه مطالب جدید یا مطالبی را که نو میگیره یا مطالب گذشته را در دماغ حفظ کنه. با تعقیبش مرحله سومش ریکگنیشن شناخت دوباره اش است. بعد از ریتنشن ریکگنیشن، یعنی پس دوباره بتونه مطالبی را که به او سرخورده بود دوباره شناخته بتونه. باز پس مرحله چهارمش ریکال است که بتونه پس دوباره شناسایی کنه و امروش تماس برقرار کنه. ببینین مقیم فلان به این نظر هستن وقتی که نمی روان خراب شد، یعنی اگه آدم نتونه صحیح حفظ کنه، صحیح ثبت کنه، صحیح حفظ کنه یا صحیح دوباره بشناسه یا پس پاسخ بده برش، امکان داره مشکل برش پیدا شوه. این به شکل بنیادی و اساسیش قسمی که دوال برنامه مشاوره شد، در بعضی تغییرات خاص دماغی ایجاد میشه، اون تداوی اساسی نداره. اون تداوی اساسی نداره، ولی اگه به شکل در اشکال که روند خداحافظه مشکلات ایجاد میشه که امکان داره دستراباد دالتای خلقی در شرایط ناهمگون بیشتر اشاره کردن، سابقا قدر مشکلات نبود ولی فعلا شرایط امنیتی وضعیت
مشکلات زیاد شده،
یعنی خودش وقت اصلاح شوه تاثیر اساسی به تاثیر اساسی
اینا در مورد غذا هم گفتن. اما تماسی دوست ما رو میگیریم، باز یک جای دیگه پاسخ بگوین. بله سلام علیکم.
سلام علیکم
برادر، خوب هستین؟ بفرمایین، بگوین سوالتانه.
داکتر صاحب من پوښتنه دغه ده چې دغسې یو مشکل ده چې کله یو چیرته دروازه خپل په کوم ګورو چې توی دروازه نه افاته شوي، او کله یو مریض سره پوښتنه وکړو هم دا تشویش راته پیدا کېږي چې له هغه سړي نه ما مرض ونه نیسي، او دوه درې وارې لاس مینځو، دواړې پیسې حساب کړو، میاشت شپږ وارې حسابه، او دغسې تشویش راته پیدا کېږي، کار ته زور ته دغه ورکوو بیا هم نه کېږي. نو دغه
سوال تا نگرفتیم دکتر صاحب، شما پاسخ میده، بسیار زیاد تشکر. بفرمایید
برادر ما مهربان ما بر چیز اشاره کردن که اساسا خودش تغییرات حافظه نیست. ببینید گفتم ترم یا اصطلاح اجتماعیش امکان داره حافظه باشه، ولی ترم اصطلاح مسلکیش اشکال مختلف یا ابعاد مختلفی رو در بر میگیره که امکان داره اصطلاحات مدده در این قسمت شامل شوه. چی درک برادر عزیز القدر بر ما میگن و یک نوع وسواس افکار یا چی در ما OCD میگیم، یعنی اختلال وسواس اجبار است، یعنی بار بار تو دروازه رو دست نزنن فکرش انجام نمیشه، بار بار تو یک وضعیت چک نکنن، بار بار تو پیسه رو چک نکنن دماغشون راحت نمیشه، این دیگه خرابی حافظه هم نیست، خبر رابی تمرکز هم نیست، این یک اختلال یا یک تشبه شد دیگه روانی است که با تداوی خاص خودم میخواد وقتی که پیدا میشه تداوی ضرور از تداوی دوایی است. کوشش کنن امروز یک دکتر سبا نزدیک مشوره کنن مشکلشان رفع میشه. اگه نمی پروسه هم در شروعش باشه مشکلاتی رو بر مریض یا بر شخص عاید نتاخته باشه، میشه با سیستم متعدد در قسمت جلوگیری کنن که دوستای خود شریک بسازن، کوشش کنن از دیگر کمک بگیرن، برشان به نفعشان خود بود. در صورتی که نتونن وضعیت کنترل کنن، نتونن کنترل کنن، باز تداوی خاص برای ضرورت است که میشه امروز دکتر صاحب نزدیک مشوره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما احمد شاه از کابل روی خط هستن. سلام علیکم احمد شاه جان. بله سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زنده باشی فرشتگان. سلام برای بسیار محترم تقدیم میکنم از این هم تشکر که برای وقت میکنم. همه در قراری که من رادیو بگیسی رک گاگایی میشنم، اونا مریضی استرس یا زوال عقل میگن، اینا لگی زوال عقل یا استرس با همین ضعیف شدن حافظه کدام نرده فردیدی یکیست و دوم دیگه همین چهار مرحله که حفظه که دکتر صاحب تشریح کردن چهار مرحله را این در انسانهای عادی چهار دیده میشه، یا ایست که کسایی که حافظه ضعیف داره دوا هم اینطور مرحله، یعنی ثبت و رادیو استیشن و این گپا هم امکان داره.
خوب است، خوب است، سوال گرفتیم پدر بزرگوار.
تشکر خروج
آشان آجان خود از القدر ما همچه خان از کابل بودن، خوب چیزی را مطرح کردن، همین اصطلاحاتی را که ذکر کردن هر کدام شکمه پس علایده از زوال عقل دمانس است. دمانس معمولا در سنین کهولت یا سنین کبرسن پیدا میشه، در اونجا یک میور تشخیصی خود مریضی همین خود خرابی حافظه است، ولی او دیگه چیزی است. استرس که است هر انسان امکان داره آسیب پذیر شوه یا استرس را تجربه کنه، از سر طفل شروع تا هر بزرگ بزرگ هر کسی، و در اونجا زیادتر حافظه مطرح نمیشه و مشکلات دیگه است. بنابراین زوال عقل که میگیم تداوی خاص خود باز ایجاب میکنه، چرا بعضی مردم است که به طرف زوال عقل پیش میرن، او هم در سکن کبرسن است. تداوی اساسی و جزئی نداره، بعد پروسه تداوی رو بر مریضا ما اومده نظر میگیریم که از پیشرفت مرض جلوگیری بکنه، اون نظر به شکلش است. دو مسئله استرس است. استرس نظر به آسیب پذیری هر انسان که کدام انسان چقدر آسیب پذیری داره، این استرس برداشته میتونه برش مشکلات ایجاد میکنه، نظر به نوش فرق میکنه. استرس یعنی امکان داره یک نوع استراب، هر استرابی هم یک استرس تجربه کنه، هر افسردگی هم استرس داشته باشه، هر شرایط ناهمگون اجتماعی و تحصیلی و شغلی هر کدامش استرس تقبل داشته باشه، بنان یک اصطلاح علایدی است. اومدیم در قسمت 4 مرحله را که ما تشریح کردیم، ایده هر انسان روند حافظه به نمی 4 شکل تثبیت میشه، چه خرد چه بزرگ چه ضعیف چه قوی باشه، بنان باز دیده میشه که کدام قسمت کی چه مشکل داره و نظر او بر شرایط مشکلی را که ایجاد میکنه امکان داره از خدمات شه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اشنونده دیگه ما لال محمد از پلچر روی خط.
سلام
علیکم. سلام علیکم لال محمد جان، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خیر ببینید، زنده باشی. من لال محمد هستم از پلی چرخی، با شما به تماشا.
بسیار زیاد خوش آمدین، بفرمایید.
شما دکتر صاحب سلام تقدیم میکنم. باج سلام.
علیکم السلام.
من میگم دامی پلی چرخی کله که مردم هم گپ شما حفیظه را گفتی، حفیظه کله که مردم از دای نینجا رفته، همی گذشته کله که از زیادش رفته از مردم.
خب بفرمایید سوال در کجاست؟
خود شما در چی وضعیت هستید؟
مشکل در کجاست؟
وضعیتم دیگه همی حفیظه که پیش که بود امو کالی نیست، لیکن پیش از از شماره تلفن از یادم بود، آج شماره خودم زیاد ندارم.
خوب از دی فامیلی محافظ ضعیف است.
دکتر صاحب شما بگوید نگن چیزی گفتن نگه دارین دیگه
چی مشکلات رو براتون ایجاد کرده؟ تداوی کدین نکدین؟
تماسشان قطع شد فکر میکنم. اونا تنها نیکل مردم منطقه شارا میگفتن.
بسیار الله چیزی را که خوب فرشته جان عزیز ما محمد خان از پلچرخی شکایت کردن زیادتری برمیگردن، اختلال حافظه نیست، اختلال تمرکز است. شرایط ما، وضعیت ما، اقتصاد ما، محیط ما، هر کس همش باعث شده که تمرکز پاشیده داشته باشیم، توجه دقیق نتونیم. درسته که اگه ما تعمق کنیم پس دوباره توجه کنیم در یک نقطه عطف میشه، پس بر بگردیم و چیزا رو به خاطر بریم. درسته که حافظه خرابی پیدا میکنه با شخص از وضعیت خود بینش نمی داشته باشه، اکثرا بینش خراب است،
اینا تمرکز ندارن،
اینا اکثرا تمرکز ندارن، امکان داره استراب داشته باشن، بعضی حالات خلقی افسردگی داشته باشن، اول قیاس دیگه مشکلات.
آها یک دوست دیگه ما روی خط هستن، بریالای جان از ولایت بادغیس روی خط هستن. سلام علیکم. بله بریالای جان تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟
ما از همیشه همیشه خوشکیت و عزیزم هم کمی ضعیفه، از دکتر سایبانی رو ما سایبانی مایانه
همین سوالتان رو دوباره بگوین.
سایی نگرفتیم
سوالتان رو دوباره بگوین.
عزیزه اینا یکیم خوشکیت نما خیلن سه بازی او کن اینا بیدرائی بکرده یا نا بیدرائی هر نما
سعی نفهمیدیم سوالتان برادر ما. بله خان چه مشکل داشته؟ نافذه چیز رو به خاطر نمیرد؟
بکرده تو خوشکیت در کن خیلن میشه یعنی معنی عزیزه این مزایی
خرد اصابتان خراب میشه، ناراحت میشه، دیگه چی مشکل داریم؟
الله
راست نشه با خوشحالی کنم. باز عکس العمل از خود نشون میده.
چیزی که
میخورم. با خود آسیب برسانه، با دیگه آسیب برسانه تو میشه. یعنی تو میشه خودم اوگار کده باشین، با دیگه آسیب رسانده باشین، ضربه و کدام
خوشحالی کنم. چیزی برای من پریدن نشه، خصوصا برای این اشتوکا و اینا میخوایم اینا رو چپل
بخوزم. گرفتیم سوالتان رو، گرفتیم معلومات میتیم برتان مشکل.
یا بفرمایید دکتر صاحب.
خوب است.
و گفتنم که غذای چرپی بخونم زیادتر میشه، خورم فکر میکنم فشارشون بلند است.
خب میبینیم چیزی به سر اساسی رو اشاره کردن. برلای خان بودن از بادغیس، یه عزیز ما از ولایت زیبای بادغیس پرسیدن که خشکیت دارن، برخوشگر میشن، ناراحت میشن، بعضی وضعیت جسمی هم امکان دارن چه حالتی رو بار میرن. امی حالتی رو که میگن در بعضی حالات امکان داره یک واقعی عاجلت به روانی باشه که خشونت پرخوشگری است. وقتی آدم خشن میشه امکان داره در زمینه متعددی از امراض یا حالات آدم خشن شوه، ناراحت شوه، که در سردگی ها شروع تا ناراحتی ها شروع تا مشکلات ارتباطی بین فردی اجتماعی شروع تا بعضی مشکلات جسمی. یعنی وقتی که انسان تکلیف مزمن جسمی هم داشته باشه، فرط فشار خون هم قسمی که اشاره کردن داشته باشه، یا بعضی تکلیف های مزمن جسمی هم داشته باشه، در همچه حالات هم امکان داره تحمل پایان باشه، یا در بسیاری حالات که فقر تغذیه باشه، مواد مغذی به دماغ نرسه، امکان داره همچه حالات انسان پرخاشگر و ناراحت شوه. بایدن کوشش کنن علت زمینه یا علت اصلیش پیدا کنن که چرا اینا پرخاشگر میشه. پرخاشگری اگر ازی است که دلیلش باید پیدا شوه، مطابق از اون برسی ارزی خدمات میشه. به این مفهوم که مثلا اگه فقر تغذیه‌ای دارن، اگه مشکل تغذیه‌ایشان حل شوه، امکان داره جنجالشان رفع شوه، یا امکان داره مشکل جسمی داشته باشن، وقتی فشار خونشان بلند میره، دیگه تکلیف‌های مزمن جسمی دارن، اگه اون صحیح تداوی شه امکان داره برخوردگیشان رفع شوه. یا بعضی کسایی که مشکل ارتباطی دارن از نقطه نظر اجتماعی وضعیت درست ندارن، وظیفه ندارن، این تکلیف روانی نیست، مشکلات ارتباطی است میداشته باشن، پروبلم رشته نست در دولات هم میشه با رفع کردن و با حذف کردن همچون مشکلات بر مریض یا بر شخص کمکشان.
تشکر دکتر صاحب. بسیار میشه مختصر در مورد دوخی صاحبم پیشتر سوال کردن کدام غذاها باعث تقویه حافظه میشه، که کدام غذاها را بخورن که از این مشکل بیرون شون؟ های تاثیر داره نداره؟
یقینا هر غذای اثرات خاص مثبت خود داره، خصوصا غذایی که دماغ از استفاده که میده میدونه کربوهیدرات یا قندیات است، قندیاتی که به شکل منحل است اگه به شکل طبیعی خصوصا از میوه‌جات باشه یا بعضی مسترزارات دیگه که ترکیبات خاص دماغی داره، مثل فسفیتا رو داره، مثل زنگ داره، بعضی الکترولیت داره، بعضی مواد مغذی دیگه رو داره، امکان داره برده
اکثریت مردم بعض دواها را هم استفاده میکنه یا تاثیر مثبت داره دوایی که به خاطر تقویت حافظه باشه؟
خب تا جای بله، ولی اساسا نه، به خاطر اینکه باید تحت نظر یک دکتر خاصی توصیه شوه. این چیزایی که تقویتی است از اون که بهتر است که از مواد مغذی استفاده کنن، از میوه‌جات استفاده کنن، از مواد استفاده کنن کو عوارض جانبی کمتر داره. چرا در بعضی حالات امکان داره دوا وقتی خسران استفاده میشه عوارض جانبی رو داشته باشه که باز کنترلش مشکل باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت از رادیو آزادی ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر صاحب سعید نجیب الله، ترینر متخصص امراض روانی و اعصاب با ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. حالا ساعت 3 به وقت افغانستان است و خبرهای افغانستان را از سحر لیوال می شنوید.
عبدالحکیم مجاهد عضو و